د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې یو ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکي. د راول پنډي یو عدالت عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې د اوو کالو بند سزا اورولې ده. د پاکستان حکومت د 14 لک کارډ لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده د مارچ تر 1.5 غزولې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له نن څخه د منځني ختیځ د هیوادونو سفر پیلوي. اوس بشپړ خبرونه. د راولپنډي یو عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې د اوو کالو بند سزا اورولې ده. د مقدمې اوریدنه نن د راولپنډي په زندان کې سینیئر سیول جج قدرت الله وکړه. عدالت پر دواړو د 5 لک روپیو جرمانه هم لګولې ده. پر عمران خان او میرمن یا تور پورې سوی چې د طلاق تر اخیستو وروسته یا د عدت موده نه وه پوره سوی او دوی پکې نکاح کړی ده. دا تور د بشرا بیبی پخوانی خاوند خاور مانیکا پورې کړی و چې دواړو رد کړی دی. د کوټي او پېښور ترمنځ د جعفر اکسپرس په نامه ریل ګاډي سرویس نن بیرته بحال شوی دی. په کوټه کې د ریل ګاډي د محکمې چارواکو مشال رېډي ته ویلي چې دا ریل ګاډي له نن څخه پیل شوی دی. د جنوري 9 او 10 په منځنۍ شپه بلوڅ وسلوالو د بلوچستان پر مچ شارګوټي برید کړی و چې له کبله یې له کوټي د ریل ګاډي تلو لړۍ درېدلې وه. چارواکو ویل چې د کوټي او کراچۍ ترمنځ د بولان میل ریل ګاډي سرویس به فروری له 15 روان سي. دغه راز د سیبي هرنای ریل ګاډي هم وار لمخه پیل شوی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې د ناامنۍ تر پیښو وروسته یا په کوټه کې د قانون 1440 دفعه لګولې ده. د کورنیو چارو وزارت د فروری پر 2 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د فروری تر 15 به دغه دفعه نافذوي. د هغې دفعې یا مادې له مخې تر 5 د زیاتو کسانو پر ورغونډېدو، جلسو او لارینونو، د وسلې پر ګرځولو، د موټرسایکل پر غبرګو سپرلیو او د لاوډسپیکر پر ناسم استعمال بندیز وي. خو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پر موټرسایکل سپرلیو باندې یا پر ښځو، ماشومانو او بوډاګانو بندیز نسته. دا تر هغې وروسته دا چې د فروری پر 2 د کوټي په ګډون د صوبې په نورو برخو کې پر انتخابي کاندیدانو او د هغوی پر دفترونو بریدونه وسو. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې احتجاج کوونکو ویلي چې له شاوخوا 3 راهیسې یې پر لت وهلی خو حکومت یې غوښتنو ته غوږ نه نیسي. د احتجاج یو مشر جنت میر ثاقب نن مشال رډي ته ویل چې پر انګور اډا د پاکستانی چارواکو لخوا افغانستان ته په تګ راتګ کې د پلي کړل سویو سختیو له کبله له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
د میژ درې میاشتې وشوې چې د میژ د دغې کومه مازای څلور کومینه یو پر لس شریک کړی دی. میژ د ریاست نه د حکومت نه بار بار د مطالبه کې چې روشه د میژ د کیمو تلس مطالبې دي د قانوني آئینی دي اے سی ڈی سی ته ویایي او الله حکام ټولو ته د میژ ریکویسټ کې چې یاره تاسو روشئ دا د تاسو خپل عوام دی.
د جنوبي وزیرستان انتظامیه تازه خبرګون نه دی شوه لای خو د نومبر پر 8 مرستيال کمشنر محمد ناصر خان مشال رېډي ته ویلي چې پر لټوالو سره خبري روانه دي چې دا مسله هوار کړي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي د فروری پر 8 آزاد او شفاف انتخاباتو ته ټولي تیاری کړی دي. نمړی نن په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې ویل چې نگران حکومت له لومړی ورځې پر دې خبره ولاړ دی چې انتخابات به پر خپل ټاکلې نیټه ترسره کیږي. هغه ویل چې د فروری 8 انتخاباتو د روڼوالي او شفافیت لپاره ډیر وسایل ورکړل شوي او دوی د امنیت لپاره کلک ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان حکومت د 14 لکه کارډ لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده د مارچ 13 غځولې ده. دا خبره د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي نن مشال رډې ته وکړه. دا پریکړه د پاکستان نگران کابینې د سفران وزارت په غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اوسېدونکو افغان کډوالو د کډوالۍ کارډونو موده د 2023 کال د ډسمبر پر 13 پای ته رسېدلې وه. په اسلام آباد کې د اوسیدونکو بې کوره سویو افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی مشال رډې ته وویل چې د کارډونو موده غځول د دوی د ستونزو حل نه دی. دوی ویل په پاکستان کې اوسیدونکي افغانان ځکه بیرته خپل هیواد ته تلل نه غواړي چې د ده په وینا هلته له خطر سره مخامخ دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له نن څخه د منځني ختیځ د هیوادونو سفر پیلوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر په وینا ټاکل شوي چې بلینکن د فروری له 3 تر 8 سعودي عرب، مصر، قطر، اسرائیل او لویدیز غاړې ته سفر وکړي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته ورځي تاسو اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا موضوعات به واوري. د راولپنډي یو عدالت عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې د 9 کالو بند سزا اورولې ده. د بلوچستان د کوټي په ګډون په یو شمیر سیمو کې پرون بیا د راتلونکو عامه انتخاباتو لپاره پر هلو ځلو بریدونه سوي. انتخاباتو ته ولاړ کاندیدان وایي د خیبر پښتونخوا پولیسو د دوی د امنیت لپاره کافي ګامونه نه دي پورته کړي.
ټول خیبر پښتونخوا او قبایلي ځای خصوصا په بایاوړ کې امیدواران ته چې کومه سکیورټي پکار ده نو هغه سکیورټي امیدواران ته لا تر اوسه پورې نه ده ورکړل شوې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لوڼي 5 تلین د کوټي ترڅنګ په یو شمیر نور سیمو کې لمانځل شوی دی.
د ملي شهید پروفیسر ابراهیم ارمان لوڼي د ژوند بنیادي مقصد د ټولنې د سماج په هرې طبقې ته یو مثال دی.
پښتانه ملتپال وایي د دې لپاره په کراچۍ کې انتخاباتو ته ولاړ دي چې هلته د میشتو پښتنو ستونزې هوارې کړي.
15 کالونو د نن پورې هغه بادیان هم دغه تراز دي، هم کوڅې مات دي، هم روډونه مات، هم د دنیا هر کمزوري آبادۍ چې ویل کېږي هغه هم دغه د پښتنو آبادیانې.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان د راولپنډي یو عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې سزا اورولې ده. په دې اړه خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل خبریال راشد خټک سره. راشد خټک، که تاسو د دغې سزا اورونې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
مننه. دا سزا نن واورول شوه. پرون د دې مقدمه اوریدنه بشپړ شوې وه. د شپې نه وخته پورې دغه اوریدل کېده، بیا د فیصله مفوده شوې وه او نن یې د اورول لپاره یوه بجه وخت ورکړی وو، خو دا تر 4 بجو پس واورول شوه، ډېره وځنډول شوه. د دې اوریدنه د مقدمې سینیر سیول جج قدرت الله وکړله او په خپله پرېکړه کې ویل چې دواړو ته 9 کاله قید او 15 لکه جرمانه ورکول کېږي د عدالت لخوا. په دوی تور دا و چې د بشرا بیبی چې د هغې پخواني خاوند خاورمانی کنه طلاق اخیستونه پس ته عدت وخت چې هغه 4 میاشتې او 10 ورځې دی هغه نو پوره کړی او د عمران خان سره په دې مجلس کې وعده کړی وو. په دې مقدمه کې مدعی هم د بشرا بیبی پخوانی خاوند خاورمانی کده
او د تحریک انصاف لخوا پر دې څه خبرګون راغلی کنه؟
و خود راغلی د تحریک انصاف چې کوم موجوده چیرمین دی اوس د عمران خان په ځای بلستر گوهر خان، هغه په خپل وکیل هم دی په ډیرو مقدمو کې د عمران خان وکالت خغه کوي. هغه هم پریس کانفرنس وکړ او نورو هم خلکو په وینا وکړلې، ټویټونه یې وکړل، ټولو وغندل او ویل چې دا سیاسي پریکړه ده، د دې عدالتي، قانوني یا مذهبي حتی دغه نشته، بنیاد نشته او د یو کس د خوشحالولو دپاره او د عمران خان د خرابولو دپاره، د هغه سیاسي پوزیشن د کولو دپاره، روان الیکشن کې د ګوند خرابولو دپاره دا پریکړه شوې ده. اگر چې بریسټر گوهر خان په اخره کې دا هم وویل چې مونږ د لوړو عدالتونو نه، یعنی د لوړې محکمې او سترې محکمې، های کورټ او سپریم کورټ ته اشاره وکړه، دا غوښ نه هیلی شوی نه یو، یعنی دا به هلته چیلنج کوو، خو دا ګیلای هم وکړه چې دوی ته کاپیان نه ورکول کېږي، نکلونه د فیصله چې کومه وشي د هغې پریکړې نقل پکار ده چې د هغې خلاف بیا اپیل وشي. نو دا گیلا هم وکړه چې دوی ته نقلونه نه ورکول کېږي د پریکړو چې دوی بیا لاړ شي په های کورټ کې یا کالته د دوی اورېدنه نه کېږي نو بیا په سپریم کورټ کې د هغې خلاف اپیلونه وکړي. دا گیلې هم وکړې او سخت نیوکې هم وکړې په دې فیصله باندې.
ډېره مننه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال راشد خټکو چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبي ته د اورول سوي سزا په اړه تاسو ته معلومات درکول.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان د کوټي په ګډون په یو شمیر سیمو کې پرون بیا د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره پر هلو ځلو بریدونه سوي دي. په دې لړ کې په کوټه او نور سیمو کې د امیدوارانو پر انتخابي دفترونو چاودني او د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان صوبایي حکومت په وار وار ویلي چې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهال یې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه اخیستې دي، خو پر حکومتي داو سربیره په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د تشدد پیښې زیاتې سوي دي. ایوب ترین نور حال رکھوی
په کوټه د صوبې په نورو برخو کې د جمعې په ورځ هم د دینو نصرګندو کسانو لخوا د بیلابیلو سیاسي جماعتو پر انتخابي دفترونو بمی چاودنی او د لاسي بمو بریدونه سوي دي. چې لامل یې د کوټه ضلع انتظامی چارواکو په کوټه کې پر موټرسایکل د دوو کسانو پر سپرېدو بندیز لګولې دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په خبر سوي یو خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې په ضلع کې د نامنۍ د پیښو وروسته د پای یو سلسلور څلوېښت لګولې ده چې به د فروری تر پنځمې نیټې پورې وي. خو د کورنۍ چارو د وزارت په خبره چې پر موټرسایکل د ډبل سواری د بندیز اطلاق به پر ښځو ماشومانو او سپین ږیرو کسانو نه وي. دا دغه وروسته کله چې د فروری په دویمه ورځ د کوټ په شرقي بای پاس سړک په ملاخیل آباد کې په څو ساعتو کې دوی بمې چاودنې وشوې. د سیمې د سچو شفیق احمد په خبره چې د جمعې په سهار لومړی چاودنه د مظلوم ولسی تحریک د امیدوار سیلاب خان پر انتخابي دفتر وسوه چې لامل یې درې کسان زخمیان سو. بیا مازګر مهال هلته یوه بله چاودنه وسوه خو څه ځاني زیان یې نه دی اړولی. دا ډول په کلات کې د ځینو ناصرګندو کسانو لخوا د صوبایي اسمبلۍ لپاره د پیپلز ګوند د کاندید د نعیم دیوار و انتخابي دفتر ته څیرمه د لاسي بم برید سوی دی، کوم چې د پولیس په خبره درې کسانې زخمیان کړي دي. هلته د ایران و پولیسو چیرمه د بلوچستان په پنجګور کې د چټکان په سیمه کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند کاندید او پخواني صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ پر کور باندې برید سوی دی. د پولیسو په خبره چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د راکټ توغندۍ او دوه لاسي بمونه ورغورځول سوي دي، خو څه ځاني ځانې نه دی اړولی. وروسته د پخواني صوبایي وزیر وسلوالو کسانو جوابي ډزې کړي چې له امله ناڅرګنده سان په تېښته کې بریالي سوي دي. هلته د ضلع کیچ په تحصیل مند کې د صوبایي اسمبلی پر حلقه اوویشت ولاړ آزاد امیدوار فدا حکیم پر قافله د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا ډزې سوي دي. د مند پولیسو په خبره چې فدا حکیم پر موټر کې درې ګولۍ لګېدلې دي، خو څه نور زیان یې نه دی اړولی او د پیښو وروسته وسلوال په تېښته کې بریالي سوي دي. د دې سره سره په ضلع خاران کې امنیتي سرتیرو دوه بمان ناکاره کړي دي. د خاران د پولیسو د مشر رحمت علی په خبره چې د خاران د ضلع انتخابي دفتر ته څیرمه د ځینو ناڅرګندو کسانو له لوري یو نیم کیلو وزني بم پټ کړل سوی وو، کوم چې وروسته بم ډسپوزل سکواډ ناکاره کړی دی. دا ډول په واشو کې د سینټ د ډپټي چیرمن صادق سنجرانی ورور اجاز سنجرانی د کامی اسمبلی پر حلقه ان ای 260 ولاړ دی. دغه پر انتخابي دفتر هم برید سوی دی، خو د پولیسو په خبره چې څه زیان نه دی اړولی. بلخوا د بلوچستان نگران اعلی وزیر میر علی مردان ډومکی د سیبی په بمی چاودنه کې د وژل سوو کسانو د کورنۍ لپاره د معاوضه اعلان کړی دی. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په پیښه کې د وژل سوو کسانو خپلوانو او زخمیانو ته به ډېر ژر دا رقم ورکول سي. د جنوري په 10مه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د کاندید صدام ترین د انتخابي لاریون پر مهال د سیبی ښار په جنا سړک و چاودنه سوي وه چې لامل یې لور کسان مړه او شپږ نور زوبل سوي وو. بلخوا د مچ د پیښې له امله د کوټې څخه د هیواد و نور برخو ته تلونکي د اورګاډي یا ټرین سرویس د نن څخه بیرته پیل سوی دی، کوم چې د جنوري په 19 او 30 منځنۍ شپه په مچ کې د وسلوال برید وروسته بند سوی وو. د برید په ضد په جوابي عملیاتو کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR په خبره چې د شلو څخه زیات وسلوال وژلي دي. په دې پیښ کې درې ځانمرګي بریدونه هم سوي وو، خو وروسته د بلوڅي وسلوالي ډلی بلوچ لیبریشن آرمی نه یوازې د دې پیش زمواري منلې وه، بلکې دوی د 50 څخه د زیاتو امنیتي سرتیرو د وژنې هدا هم کړې وه. کوم چې په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جانل چغزی په سختو ټکو سره رد کړی وه او ویلي دي چې د مچ په پیش کې څلور امنیتي سرتیري مړه دي. د دې پیش له امله د کوټې او د هیواد د نورو برخو ترمنځ د اورګاډي تګ راتګ بند شوی و. خو په کوټه کې د اورګاډي د ادارې د چارواکو په خبره چې جعفر اکسپرس نن د کوټ څخه د پېښور په لور روان سو او دغه ډول به بولان میل د فروری په 15مه نیټه و کراچي ته ولاړ سي.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخابات پاړه تازه خبرونه، شننی، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استا اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د صوبایي او قومي اسمبلی امیدوارانو ویلي چې د یادې صوبې پولیسو د دوی د امنیت ساتلو لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته کړي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې لکه څنګه د صوبې په یو شمیر سیمو کې امنیتي حالات خراب دي، نو پولیسو ته پکار ده چې دوی ته امنیت ساتونکي ورکړي. بل پلو د خیبر پښتونخوا د پولیس چارواکي وایي چې دومره عسکر نه لري چې ټولو امیدوارانو ته ورکړي. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ د څانګې په وړومبی فروری د 1500 سیاسي شخصیتونو لیست یا نومنړ خپور کړی چې د ټاکنو له مخې د دوی ژوند ته د وسلوالو لخوا ګواښونه دي. له دغه وړاندې هم د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امل ولی خان او د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمان ته یاد ادارې خبرداري ورکړو چې وسلوال دوی په نخښه کولی شي. صوبه کې 2023 ټاکنو امیدواران وای باید دوی ته د پولیس نفری ورکړل شي چې دوی کمپین په خوډه وکړي، ځکه د امنیت وضع خنه ده. د باجوړ ضلع ان اتم حلقې نه د جمعیت علما اسلام فیډل د قومي اسمبلی امیدوار عمران ماهر مشال لیډو ته وای
ټول خیبر پښتونخوا او قبایلی زابې خصوصا په باجوړ کې امیدواران ته کوم سکیورټي په کار ده، نو هغه سکیورټي امیدواران ته لا تر اوسه پورې نه دا ورکړل شوی. او زه به دا وایم چې امیدواران بیا خصوصا زمونږ د پارټي د جمعیت علما چې کوم امیدواران دي اوس ټول په ټارګټ دی، البته نو د دې لاسونه ته کلک راتړلې دي او هغه ته لکړې دي، بس مطلب چې څور سره کوي او دا دغه خصلی توپ د خواله دي چې هغه ټول پر یو ځل باندې نه وژني، ګنې کاري والی پر یو ځل باندې دا ټول را وژلی شي. څومره چې دا امیدواران لکه ولاړ دي، نو نور هیڅ قسمه سکیورټي نشته او نه دلته امنیت شته او نه د امنیت نوم شته. دلته کور امیدوار دی، دلته نه هغه صرف د خدای په اسره باندې ګرځي. مخکې مچې په الیکشن کې د امیدوار سره دوه درې ګاډي وغه جنډه به و، سټیکر به و، پوسټر به و، جلسه به و، هیڅ شی نشته. څوک نه وایي چې دلته بایا وړ کې الیکشن دغه د حالاتو وجه ده.
د پاکستان تحریک انصاف پی کے وہ 50 مردان امیدوار ظاہر شاہ تورو وائی ټول امیدوارانو ته خیبر پښتونخوا کې د امنیت ضرورت دی، خو د دوی د ګوند کسان خو د اوس ته په هدف دي.
ټول سیاسي امیدوارانو ته بالکل د امن او امان صورتحال په وجه باندې سکیورټي خو لازمی ده. اسیم امیدوارانو سکیورټي او بیا هغه پارټیان چې هغه په عوامو کې ډېرې مقبولي دي، هغه چې کینډیډیټس دي، هغه ته خو ډېره زیاته لازمی ده. زمونږ پارټي خو تاسو ته پته ده چې هغه په هغوی له څوک سکیورټي څه چې سکیورټي ورسره هغه به هم ترنه واخلي، نو اصولي طور خو پکار دي چې موږ له سکیورټي ډیراکی د کتاب نومان ذمہ داری چې د صوبایي حکومت هم وي او ورسره ورسره د کوم اداره چې د پولیس تعقیب دا ډیوټي ده.
شنور کی او خبريال محمود جان بابر وای کی الیکشن وی او کنه خو وګړو ته امنیت باور کول د ریاست او ریاستی ادارو لمړیتوب دی، کوم چې دا وخت په نظر ناراضي
پولیس ته سکیورټي ورکول او د سکیورټي احساس ورکول چې ته محفوظ یې د ریاست ذمہوري. نو که پولیس ول د سکیورټي ورکي او بل څوک ورته د پاکستان کوم اداره نو هغه او که اوس دی وخت کې نه ملاویږي، خو خبره دا ده چې ماحول داسې دی کنه حمله دي شین دي دفترونو باندې کیږي. خو په دې کې زه خپل یو نظر لرم چې دا ټول په ټوله چې کوم دي د دهشتګردو د اړخه نم دي. په دې کې سیاسي تشدد هم شته، خلک په خپل مخالف امیدوارانو باندې حمله کوي. موږ خو هغه ټولنه او سوسایټیز جوړ شوی چې موږ پیسې ورکو خپل دشمن په بل چا وژنو.
دا پامل ده چې بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلي او بندوبستیز لوکي د وسلوالو لخوا د بریدونو او سي ټي ډي یا ترهګرۍ کفاره ضد محکمه لخوا د لیست جاری کول وروسته د جمعیت علما اسلام فیډلې، جماعت اسلامي، عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف ځینو امیدوارانو پولیس ته نفری غوښتې ده. ولې د خیبر پښتونخوا پولیسو خپل تحریري جواب کې دوی ته ویلي چې نفری کمه ده او امیدوارانو ته بیل بیل پولیس والا ساتونکي نشي ورکولی. البته د دوی غونډو او جلسو ته هم او ټاکنو په ورځ به هم دوی امنیت باوري کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د پښتون ژغورل غورځنګ د مخکښ پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د پنځم تلین په اړه د بلوچستان په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې غونډې سوې دي. په دې غونډو کې د غورځنګ مخکښانو، سیاستوالو او د ژوند د نورو څانګو خلکو ګډون کړی و. دوی د ارمان لونی پر ژوند او سیاسي مبارزه رڼاوي اچولې دي. دوی د ارمان لونی مبارزه ستایلې او هغه د پښتون قام یو نه هیرودونکی سیاسي مبارز بللې دی. ایوب ترین نور حال راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د پښتون مبارز او پروفیسر ارمان لونی د پنځم تلین په اړه په کوټ کې د پی ټی ایم تر سوري لاندې د فروری په دویم نیټه و غونډه وسوه، په کوم کې چې د پی ټی ایم مرکزي مشرانو لکه ګیلمن وزیر او دریمان وزیر، زکیم وزیر او انیب پښتین په ګډون ملک مجید کاکړ، نور باچا او زبیر شاه آغا ویناوي وکړې. وینا کوونکو د ارمان لونی د قربانۍ ستاینه وکړه. پر دې مهال په خپله وینا کې د پښتون ګورین غورزنګ یو مشر ګلمن وزیر اول چې د جنوري په یو ډیر سم نیټه د بنو جیل څخه د رخصت کېدو وروسته کوټه نه دی تللی او سم دستي دلته رالی.
ما په زړه کې وایل ما لور استاخو بدا دا هیله خو بدی کنن نه لس ورځې پس خو بدر سما ارمان خو دا څه سر شیندلې دی چې د د ماشومان لونا د د خپل خپلوان د مورکی لیا د د خوند په ټول عمر د په یل سر کې غړاوی، مگر ارمان به د دوی د کور په دروازه نه ورننوي. ما زل زندان را وتلې يم، ما زمیر دا نه برداشت وی چې زه خپل کور ته لاړ سم. ما ته زمیر دا اجازه نه راکوي زه ځم. اول دا هغه ملي شهید ارمان لونی د تلیر په غونډه کې ګډون کوم. دا دینه پخ په بیا ګوري دا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه سپېڅلی احساس دی چې موږ ته یې راکړی دی.
د نوموړي په خبره چې د پاکستان حکومت د مشر منظور پښتین تر څنګ د پی ټی ایم ډیری کارکوونکي په ناقانونه توګه بېګنا بندیان کړي دي، په کار دی چې د پاکستان عدالتونه دوی را خوش کړي. بلخوا و پروفیسر ارمان لونی ته د عقیدت پرزوینې وړاندې کوونکی سیاسي او قبایلي مشر ملک عبدالمجید کاکړ وویل چې ارواښاد لونی یو ملتپال شاعر او د ځوانانو لارښود و.
ارمان د ځوانانو یو هغه رقم ستوري چې ځوانانو ته هغه لار وښوله چې هغه د نن او د سبا د ځوانانو کومه لار ده چې هغه د منشیاتو سره ګرځوي، قلم یې په لاس کې ورکوي، د کلاشنکو په سره ګرځوي.
وینا کوونکو دا هم وویل چې ارمان لونی د ژوند بنیادي مقصد د ټولنې د هرې طبقې واک او اختیار ترلاسه کول و. په دې اړه به غوږ شو د پی ټی ایم کلاسف لوی وغړي روزی خان ایسار ته.
د ملي شهید پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د ژوند بنیادی مقصد د ټولنې د سماج و هرې طبقې ته یو مثال دی. بلخصوص د ځوانان هغه د لزوند څخه دا سبق اخیستلی سي چې ځوان چې دی هغه د معاشرې د یو سماج د ملا هډي، هغه که د ژوند له هرې شعبې سره تعلق لري، که یو کاروباري، که یو تاجری، که یو استاد، که یو افسر، هغه باید د خپل کام حالت وګوري. که د هغه کام حالت له نورو کامونو سره برابر نه وي، نو بیا باید د دې سماج د دې ټولنې انسانان د خپل کام د کامی حالت ته بدلولو لپاره په اجتماعي لار کې سیاست وکړي.
بلخوا په کلاسفلا کې هم د ارمان لونی د تلین په اړه د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې و غونډه جوړه شوې وه. و دې غونډې ته د وینا پر وخت د رشاد خور وړانګې لونی وویل چې ارمان لونی د پښتون قام د سرلوړۍ په خاطر ځان قربان کړی.
ارمان
وینا کوونکو دا هم وویل چې دلته ډیری خلک د جمهوریت دعوه کوي، نو ثابت یې دی کړي چې د ارمان لونی او پی ټی ایم د نورو غړو په مقدمو کې ناانصافي ولې کیږي. په کار دی چې دوی ته د انصاف ورکول سي. یادونې وړ ده چې د ارمان لونی د مړینې په اړه پښتون تحفظ مومنټ په وار وار تور پورې کړی دی چې ارمان لونی په لورلای کې د پی ټی ایم د احتجاج وروسته د پولیسو د تشدد له امله مړ و. خو هغه وخت د بلوچستان حکومت ویلي وو چې ارمان لونی وژل سوی نه، بلکې د زړه د دورې له کبله مړ دی. لیکن د ارمان کورنۍ او پی ټی ایم د حکومت دا ادعا رد کړې وې. ارمان لونی د پښتون ژغورنې غورڅنګ له مخکښانو څخه و. څوک چې په کال 2019 کې د فروری په دویمه نیټه د بلوچستان په بوري کې دغه وروسته مړ شو، کله چې پولیسو د پی ټی ایم د احتجاج وروسته نیولی و.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے جے
تاسو مشال ریڈیو تا غرجی است او سم دا یوبل ریپورٹ پر لور جو د پاکستان حکومت په د ملکی د میشتو هغو افغان کډوالو د اوسیدو مداغه زولې ده چې د کډوالۍ یا مهاجرت کارډونه لري. د پاکستان نگراني وفاقي کابینه پریکړه کړې ده چې دغه کډوال به اوس په پاکستان کې د ماش تر یو دیرسمی اوسېدای سي. د یادونې وړ ده چې دوی د اوسیدو موده د دسمبر پر یو دیرسمه پای رسیدلی وه او پاکستان ور لمخه د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې هغه افغان کډوال په زور ایستلی او دوام یې ورکړی دی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. راشد خټک نور حاله کوي.
د پاکستان نگران حکومت د لږ ډېر سورلس لکه افغان کډوالو په ملک کې د پاتې کېدو موده غځولې ده. نگران حکومت ته پریکړه د سفران وزارت په غوښتنه کړې ده. تر دې یو وار وړاندې حکومت ته سفران وزارت د غوښتنه نه و منلې او د نیوکو سره بیرته ګرځولې وه. د نوې پریکړې تر مخه افغان کډوال د روان کال د مارچ د میاشتې تر اخره پورې په پاکستان کې پاتې کېدای شي. اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل چې داسې پریکړه شوې ده، خو د دې په اړه مکمل معلومات نه لري. د وچ په دې اړه مکمل معلومات ته سفران او د داخله چارو وزارت سره دي. په اسلام آباد کې د افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی وایي چې د کډوالو د پاتې کېدو موده دوه یا درې میاشتې غځول معنا نه لري. افغان کډوال په افغانستان کې د جدي خطر احساس لري او د دوی د ژغورنې لپاره سم منظم پلان جوړول پکار دي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
ډېر افغانان دا سوي چې موږ څوک وباسي هم تر هغې چې نوی موږ کلي شاید په دې دروازه د ترخم وانه وړو، ځکه هلته د دو په نظر مرګ دی او دلته مرګ دی. دلته زما په نظر باید یو تفکیک وشي، دا د پاکستان حکومت د افغان طالبانو سره او داسې د نشار په ګډه کې دوی کمیټې جوړې کړي او په دې باندې اساسي پرېکړه وکړي. دا د یوې میاشتې دوه میاشتو غځولو وخت ورکولو تمدیدول دا ډېره اساسي چاره نه ده. اساسي چاره دا ده چې درې واړه خواوې سره کښېني او یوه اساسي لاره چاره ولټوي.
د پاکستان حکومت تیر کال د اکتوبر د 1 نیټې پر بیا اسناد افغان کډوالو ته په خپل خوښه خپل هیواد ته بیرته د ستنېدو ویلي وو. د هغه وخت د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی څو سواره ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو د لګړو نه پس په اسناد لرونکي افغانان هم خپل هیواد ته لیږل کیږي او د دوی د پروف اف رجستریشن کارډونه به د مودې ختمېدو نه پس نه نوي کیږي، چې په دې سره به کارډ لرونکي افغانان هم بیا اسناد وګرځول شي. د حکومت د پریکړې په اړه په پېښور کې آزاد خبریال او تزینګار رفت الله ورغزی وایي چې د پاکستان او افغانستان دواړو ملکونو حکومتونه کډوال د خپلو سیاسي مقصدو لپاره استعمالوي. د مشالډو پوښتنه داسې ځواب کړه،
پاکستان دا مقصد دی چې دا کډوال جی دا وخت تر وخته چې دی لکه کله اشرف غنی حکومت وو خلاف استعمالولو او کبیا دا مطلب د کرزی صاحب حکومت دغه خلاف استعمالو وو چې طالبان رغلی دغه خلاف استعمالي. په دې چې دا اوس کا لکه دا خو دومره ګران کار نه دی کنه، دا چې دی په دا دومره وخت کې کدا پاکستان لګل دا خوډر اسانی سره دی ته یو پالیسی جوړی دا. اوس دا چې کله دا اعلان وشو دا مطلب دا اول د نومبر نه چې دا کله روان شو، نو موږ هغه ټیم ویلو چې دا دوه درې سلور میاشتې به وي او بیا چې کله پاکستان پوه شي چې اوس ما خپل مقاصد واغوستو بیا به خاموش شي.
د پاکستان د داخله چارو وزارت د شمار تر مخه تیر کال د حکومت د اعلان نه پس تر سلور لکو زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته تللی دي. حکومت دعوه کوي چې په دوی کې زیاتره کسان په خپله خوښه لاړ دي او ډېر لکش مری په زور وستل شوی دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. په پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیم بجې سوي دي. خبرونو لنډیز ته پام راړو. د راولپنډي یو عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبي ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې د اوو کاله بند سزا اورولې ده. د مقدمې اوریدنه نن د راولپنډي په زندان کې سینیئر سیول جج قدرت الله وکړه. عمران خان او د هغه میرمنې دا تورونه رد کړي دي. د کوټې او پېښور ترمنځ د جعفر ایکسپریس په نامه ریل ګاډي سرویس نن بیرته بحال شوې دي. په کوټه کې د ریل ګاډي د محکمې چارواکو مشال رډي تویل چې د اورګاډي تګ راتګ پیل کړی دی. د جنوري 9 او 10 په منځنۍ شپه د بلوچ وسلوالو لخوا د بلوچستان په مچ شارګوټي کې تر برید وروسته درېدلې و. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې د ناامنۍ تر پیښو وروسته یې په کوټه کې د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګولې ده. د کورنۍ چارو وزارت د فروری پر 2 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د فروری تر 15 به دغه دفعه نافذ وي. د جنوبی وزیرستان د انګور اډي احتجاج کوونکي وایي چې له شاوخوا درو میاشتو راهیسې یا پرلتوهلې خو حکومت یې غږ نه اوري. د احتجاجي پرلت یو مشر جنت میر ساکب نن مشال رډي ته وویل چې پر انګور اډه د پاکستانی حکومت لخوا افغانستان ته پته ګرته کې د لګول سوي محدودیتونو له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د جنوبی وزیرستان انتظامیه وایي له پرلتوالو سره په خبرو بوخت دي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ولی چې د فروری پر 8 آزاد او شفاف انتخاباتو ته پوره تیاری کړی ده. نموړي نن په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې نگران حکومت له لومړي ورځې پر دې خبر ولاړ دی چې انتخابات به پر خپل نیټه وي. هغه ویل چې د انتخاباتو د رونوالي او شفافیت لپاره پوره وسایل ورکړل شوي او دوی کلک ګامونه اخیستي دي. د پاکستان حکومت د 400,000 کارډ لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده د مارچ 3 غزولې ده. د خبره د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي نن مشال رډي ته وکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن له نن څخه د منځنی ختیځ د هیوادونو سفر پیلوي. هغه به سعودي عرب، مصر، قطر، اسرائیل او لویدیځي غاړې ته سفر کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. رازو د خبرونې د پاتې ریپورتونو پر لور، فرانس وایي روسیا به په اوکراین کې د فرانسوي مرستندوی کارکونکو د وژنې ځواب ورکوي. پرون په خرسون کې په یو ډرون برید سره لږ تر لږه 2 فرانسوي وژل شوي او 3 نور بارنیان ټپي شوي دي. د ریپورت لمخې دغو فرانسویانو په یو خیریه ټولنه کې کار کاوه. سفیو لاستانګزی نور حال راکوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن دسیژون په خپل ایکس پاڼه لیکلی، د روسیې بربریت په اوکراین کې ملکیان په نښه کړي او باید د خپلو دغو جنایتونو جواب ورکړي. د راپورونو له مخې له خرسون د باندې په یو ښارګوټي کې په یو ډرون برید سره فرانسویانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د خرسون سیمه ییز والي الکساندر پروکودین په خپله ټلګرام پاڼه تایید کړي چې 2 فرانسویان وژل شوي او 3 نور بهرنیان ټپیان دي. پروکودین نه دی ویلي چې دغو بشرپالو کومې ډلې ته کار کاوه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی هم ویلي چې دغو زړورو فرانسوي مرستندویانو له کوسره مرستې کولې او موږ به تل د بشر پالنې په خاطر په یاد ساتو. خرسون په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې د سختو بریدونو هدف دی. د اوکراین پوز ویلي چې نن سهار وختي د روسیې له 40 ډرونو 11 نسکور کړي. دا ډرونونه په خرسون په یو مهم ځای باندې وشتل شوي وو. د ځینو دغو بریدونو په سبب په کریف سیمه کې څه باندې 40,000 کسان له برېښنا محرومه شوي او تر څنګ په دې سیمه کې لږ تر لږه 100 تنه کان کیندونکي د برېښنا د تلو په سبب په کان کې ایسار پاتې دي. د برېښنا وزیر ویلي چې په برېښنا کوټم دځي شوې دي. اوکراین وایي د روسیې د 2 یرغل پر مال سخت اقتصادي او پوځي مرستو ته اړتیا لري. کیف ویلي د اروپایي ټولنې لخوا له دوی سره د 500 میلیارد یورو منظور شوې مرسته به له دوی سره مرسته وکړي چې تازه وسلې او مهمات پرې وپیری. اوکراین چارواکي وایي هیله مندي چې د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس هم اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالرو اضافي مصرفي مرستو بودیجه تصویب کړي. له اوکراین سره د مرستو طرحه په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو د مخالفتو په سبب خپل ځای پاتې ده. جمهوري غوښتونکي وایي چې مصرفي بودیجه په هر ډول طرحه کې باید د امریکا د سرحداتو د خوندي کولو تګلارې هم شاملې وي.
هم تمہارے ساتھ ہیں.
انتخابات ل مشال رادیو سره
کوم خپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کوو. د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. لوب د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره پرارته
کړه او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو.
په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکي نه حکومتي ادارې فافین ویلي چې په هغه هیواد کې د ښځینه ووټرانو رجستریشن زیات شوی دی. د ادارې د جنوري پر 13مه په خپل ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د فروری پر 8مه کېدونکو انتخاباتو لپاره د سړیو پرتله د ښځو رایو اچوونکو رجستریشن کچه زیاته شوې ده. آیا په پښتنه ټولنه او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې ور شامل سویو قبایلي سیمو کې ښځې کولای سي چې د خپل ووټ ورکولو حق استعمال کړي؟ زموږ همکاري ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکو نه حکومتي ادارې فافین ویلي چې د فروری 8مې عامو انتخاباتو لپاره د سړو پرتله د ښځو رایو ورکونکو د نوملیکنې یا رجستریشن کچ زیات شوی دی. فافین د جنوري په 13مه په یو رپورت کې ویل چې په پاکستان کې له 2013 کال راهیسې 22.5 میلیون ووټرانو ځان رجستر کړي چې د پام وړ زیاتوالی دی او ورڅخه 12.5 میلیونه ښځې دي. دې ته په کتو پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د قبایلي سیمو ښځې به وکولی شي په انتخاباتو کې خپلې رایې استعمال کړي او د خپلې خوښې کاندید ته ووټ ورکړي که څنګه. د مومندو راهیله شکیل د قبایلي سیمو د ښځو د حقونو لپاره کارونه کوي. هغې د فروری په 2مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې خوشبیني وښوده چې دا وار ښایي زیاتې ښځې خپلې رایې ورکړي ځکه چې د پخوا پرتله اوس په قبایلي سیمو کې حالات بدل دي او ښځې د ووټ په اهمیت پوه شوې دي.
دا ازادي هغه ته بنوا فیمل ارور یا والد یا هسبند یا هر چا به تی کارت واخستو هغه ته به پرمیشن نه ودوتو. اوس د 15 کال وشو چې د خلکو کې دومره اویرنس راغلی دی چې دی په خپل اوټ په قدر پوي. سړو ته هم دا پته ولګی دا یو فیملی کې صرف په سړی اوټ نه چلی دا غیر لور شي خزه شي خور شي دا غیر خپل خپل ووټونه دي. مخکې خو به فیملز نه به کارت غونډ کړل او هغه به چاله
راهیلې شکیل ویل چې په قبایلي سیمو کې د آگاهي د زیاتېدو یو غټه وجه د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کې دل دي. قبایلي سیمې چې په خوا فاټا بلل کې دي په 2013 کال کې د آئینی بدلون للارې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې او هلته رایج پخوانی نظام اف سی آر ختم شو. د مومندو رابیه شاهنواز مشال ریډیو ته ویل چې هغه په لومړي ځل د 2021 کال بلدیاتي انتخاباتو په وخت د ښځو کاندیدانو او ووټرانو شمیرو کتلو. هغه مشال ریډیو ته ویل چې د پخوا پرتله اوس زیاتې ښځې غواړي چې ووټو کاروي خو پکې مشکلات هم لري. خو بیا هم ښځې باید راوځي او د ووټ حق استعمال کړي.
په قبایلو کې به مخکې لکه الیکشن ښځو پېژانده هم نه په لومړي ځل لکه دونه زنانه ما په پیله ځل په انتخاباتو کې لیدلي وي چې لکه په 2020 کې راغلي دي کنه او اوس چې دا د ان ان ا ان ټي لپاره کوم انتخابات کېږي دي له هم زنانه ځي او غواړي هم لاړ شي هغوی ته ډېر مشکل وي او اوس هم لکه ډېری وایي څو
بلخوا د خیبر نتاشا خان مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې ښځې اوس د پخوا په شان مشکلات نه لري او ووټ اچولو ته ورځي. مشال ریډیو چې لاغې پوښتنه وکړه چې آیا ووټ ورکولو ته به ورځي نو ویل
او چې بالکل دلته خو مونږ بزو او د سې دغه نه دی اویرنس خو مونږ کې اوس کافی پیدا شوی دی، ځکه چې ابل زله دلته کې نهید افریدی ودرېدلې په الیکشن لا نو مونږ ابل زلم تلې مونږ ولا اغه له ووټ ورکړو او دې زله بم زو بس دا وی چې الیکشن دی کې د تلو راتلو مسله وی ځان رسول غزایته خو مونږ چې کم سړی دی نو هغه اوس په دې باندې ډېر دغه دی پوهه دی اغه کوشش دا وی چې مونږ بندوبست وکړو مونږ خو زو خامخا دې زله بم زو.
خو د جنوبي وزیرستان رضیا مسیدا چې یو سیاسي او ټولنیز فعال ده لاغوي را هم نظر نه ده. هغه مشال ریډیو تو ویل چې په قبالی سیمو کې سخت روایت د خزو د سیاسي شعور نشواله، په پولینګ مرکزونو کې د زنانه پولیسو غیر موجودګي او نور داسې عوامل دي چې هغه نه غني خزبه په هغه سیمو کې په لوی شمیر کې لکورونو راوزی او د خپل ووټ استعمال بوکړي.
تاسو ته پته ده کنه چې قبالی ازلا رسمو ریواج سم رستریکټ دي، بل فیمل ته پته هم نشته چې په ووټ چاته ورکوولي ورکاو. قبالی ازلا کې بالکل یو سیاسي پارټي هم په ګراوند باندې داسې کار نه دی کړی فیمل دا پتا ہو لگی جزمنگا دا ووٹ سے اہمیت تے بل اویرنس سیشن ہم نہ دی کنڈکٹ شوی کنا چی آگاہی مہم چلے گی چاگا تا پتا ہو لگی جزا ووٹ نہ کسٹ کول سمرا زیات نقصان دی او دا کسٹ کول سمرا زیات فائدہ دا خود زمنگا فیمل تا دا خپل ووٹ کسٹ کول صحیح طریقہ ہم نہ دا پتا کنا نو ہم اکثر مس گائیڈ شی پولنگ ایجنٹ اور ور اوچے تا شی نو اگے لاس ونی سی چ کم دا اگے دا کم ایو سیاسی گون پولنگ ایجنٹ اے نو اگے لاس ون سی پبل پ غمن تا پزن
د پاکستان د تیرو کلونو په انتخاباتو کې قتل شوی چې په ځینو سیمو کې اکثره د خزینه ووټرانو شمیر کم وی. هم د دې کمی پوره کولو لپاره مخکې په 2018 کال کې په انتخاباتي قانون کې د ترمیم للارې دا لاګو شوه ک په یوه حلقه او د رای ورکونکو په مرکزونو کې په ټولو ووټونو کې د ښځو ووټونو شمیر تر 10% کم وي نو کمیشن به هغه انتخابات باطلوي او بیا به ورباندې انتخابات کیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د جنوري په 14 په ګوندونو غږ وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې په لږ تر لږه 5% عمومي چوکو یا جنرل سیټونو ښځې نماینده کړي. د خیبر یو فعال داود افریدی مشال ریډیو ته ویل چې ګوندونه باید ښځو کاندیدانو ته په عمومي چوکو زیاته ونډه ورکړي ځکه چې د هغې مثبتې نتیجې مخې ته راځي.
کمون چې 2019 انتخابات وګورو په هغې کې داسې وشول چې یو طرف ته عوامي نېشنل پارټۍ یو زنانه کینډیډیټ ودرولې وه، نو یو خو دې ته زموږ د زنانو اول فایده دا ورسېدله چې کوم کې دا زموږ حق دی ووټ اچول هم زموږ حق دی ووټ ته ودرېدل هم زموږ حق دی، نو دې سره ډېر زیات هغه یو سافټ امیج کریئټ شولو. بل په 2019 چې کله د صوبایي انتخابات کېدل په پیل ځل باندې د صوبې دپاره نو په هغې کې زموږ د ووټونو ریشو چې کومه وه د 2018 چې کوم کمی اسمبلی
د 2023 کال د انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشن سره باندې 128 میلیونه ووټران رجسٹر کړي دي. په دې کې سکم 45% سړي او سباندې شپږ 40% ښځې دي. د 2023 کال د ډیجیټل سرشمیرنې لمخه د پاکستان آبادی سباندې 241 میلیونه ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای هڅه کوي او غواړي چې زیاتې ښځې خپلې رایې وکاروي او د انتخاباتو لپاره په دې لړ کې تیاریاں کړې دي چې پکې د ښځو لپاره د جلا پولینګ سټېشنونو انتظام، پکې د زنانه عملی تعیناتي، د هغوی تربیت او نور اړوند ګامونه شامل دي.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه، شننی، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
د پاکستان په کراچی شار کې پښتنو ملت پالو ګوندونو او نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي اومي ګوند، پښتونخوا نېشنل اومي پارټي او ملي جمهوریت غورځنګ هم خپل انتخاباتي کمپاین ته دوام ورکړی دی. دوی وایي په دې شار کې میشت پښتانه له تیرو اویا کالو راهیسې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا دوی په وینا د دې لپاره انتخابات ته ولاړ دي چې که ولس رایه ورکړه نو د هغوی ستونزې به هواروي. د مشال رېډي خبریال نیاز علي په دې رپورت کې د پښتنو ملتپالو ګوندونو انتخابي هلو ځلو ته کتنه کړې ده.
پرون د پرورۍ په دویمه عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ ښار په ناتا خان شاه فیصل کالونۍ کې جلسه وکړه چې د ګوند د سن صوبې مشرانو ورته ویناګانې وکړي. په یاد جلسه کې په ګڼ شمېر کې د عوامي نېشنل ګوند پلویانو او عامو خلکو هم ګډون وکړو. د جلسے پہ محال دا عوامی نیشنل گوند د سن صوبے مشر شاہی سعید بیا مشال ریڈیو تو ویل کراچی د پختنو تر ټولو لوی خار دے خود بد مرغا پختانہ په بیالا بیلو سیاسی او مذهبی گوندونو کی تقسیم دی نو زکه د کراچی گوندی خار کی هم ستونزی نه هواریږي.
د بدقسمتۍ د مخه چې څوک دلته حلقه بندی کوي نو هغه د خپل مفاد لپاره خپل خپل ځان لپاره کوي نو هغه حلقې د خپل مطلب لپاره جوړوي. موږ پښتانه پارٹوں کی تقسیم در تقسیم ہوں پارٹی پارٹی نظریات ختم شوی دی وقت خلق دا مفادات دا پارا لگیا دا سلی خپل خپل مقاصد را نیسی دی سوک دیو سر اٹھا چی سوک دا بل دی
دا شاہی سید پوینا چی راتلون کی الیکشن کی یوازی دا کراچینا دا قومی سملائی پا پینزل سو سوکو او دا صوبائی سملائی پا نویشتو سوکو ی خپل دا گن کاندیدان ادرولی دی. په عین وخت کې بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم بیا د کراچۍ ښار په پښتون میشت سیمو بنارس سوراب ګوټ لانډي صدر کیماړی او نور سیمو کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبي مشر سلیم خان ترین بیا مشال لیډیو ته وویل ګوندې په کراچۍ او حیدرآباد کې د قومي او صوبایي سملۍ په 1100 خپل کاندیدان ټاکلي دي او کمپاین یې روان دی.
ہم کسے مات تھے ہم روڈو نہ مات ہم دا دنیا ہر کمزور آبادی چویل کی گیا ہم دا غدا پختنو آبادی آئینی ادی اکلا مخیم پختن خوان باتے ادی حلقو باند اخبر امیدواران در اولی دی کام آگی تا ووٹ نہ دور کرے نتیجتاً مونگ اسمبلیانو تا نیو رسی دلی بیا دا پختنو نمائندگی مختلف سیاسی پارٹیانی کئی ریزلٹ دائی نتیجہ دائی چاہ آگا کام پا آگا حالات والار دے.
پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی هم بیا په کراچۍ کې د قومي سملۍ په 1400 او د صوبایي سملۍ په 1100 خپل کاندیدان مقابلې ته ودرولې دي. د یاد ګوند د سن صوبي مشر صدیق اغا بیا مشال لیډیو ته ویلي په کراچۍ کې هم د پښتنو شمیر کم خودلې شوې دي او بیا د پښتنو سیمې د یوې منصوبې لاندې په دې ډول حلقه بندۍ کې تقسیم کړې شوې دي چې پښتانه خپل کاندیدان نشي کامیابولې.
کراچۍ کې خود پښتنو مسائل بلها دي لیکن هغه پښتانه جوخت پراته پښتانه پریوت ځای میشت پښتانه په مختلف حلقو کې په نور آبادو کې داسې مکس کړي دي چې هغه د پښتانه نماینده نه راځي. د پښتانه نماینده د نه راتلو د وجې نه د دې غلطې حلقه بندۍ د وجې نه د پښتانه د ژوند چې څه ته ویل کېږي هغه سم نشته. په پښتنو آبادۍ کې انفراسټرکچر نشته سیوریج نظام نشته یونیورسټي نشته کالج نشته نه د جنکو شته نه د الکان شته فوټبال گراؤنڈ نشتا پارک نشتا اوبن نشتا صحت نشتا.
ملی جمهوری غورځنګ هم بیا په کراچۍ کې د قومي سملې په 1100 او 2 صوبایي سملې په 1100 غړي کاندیدان دي. په کراچۍ کې د پښتون ملت پالا ګوندونو ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي پاکستان پیپلز ګوند او متحده قوم مومنت ایم کیو ایم له اړخه هم پښتانه د صوبایي او قومي سملې د 1100 لپاره کاندیدان ټاکلي دي او راتلونکو انتخاباتو کې د خار د بیالا بیلو سیمو نه برخه اخلي. ټاکلې شوې ده چې په پاکستان کې بعد فروری په 8 انتخابات شي چې پکې برخه اخیستو لپاره ګوندونو او آزاد کاندیدانو خپل کمپاین پیل کړی دی. د ټاکنو کمیشن د ریکارډ تر مخه چې په پاکستان کې د قومي سملۍ په 200 او شپږ شپېتو څوکو انتخابات کیږي په دې کې په سن صوبه کې د قومي سملۍ 1 شپېته څوکۍ دي او بیا د صوبایي سملۍ 1150 څوکۍ دي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست.
په پاکستان کې د ژوند د بیلابیلو برخو خلکو د پاکستان د نگران وفاقي حکومت پر هغه پریکړه ناخوش شولې ده چې د یو شمیر دوایانو په قیمتونو کې اضافه کړې ده. د لغروس دا چې د فروری پر لومړۍ نیټه د پاکستان نگران وفاقي حکومت د یو سل او شپږ سلویشت ضروري دوایانو په قیمتونو کې اضافه راوستلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په مناسبه بیه ولس ته د ضروري دوایانو ورکړه ممکنه کړي. نور تفصیل د ګوهر مسجد په رپورټ کې.
د پاکستان مرکزی کابینه د یو سلو شپږ سلویښت ضروري ژوند ژغورنې درملو په نرخونو کې د زیاتولو منظوري ورکړې ده. د ریډیو پاکستان په وینا د منظوري کابینې د فروری په اوله د کامی صحت وزارت په سپارښتنه باندې ورکړې ده. یاد وزارت وایي چې په بازارونو کې د خامو موادو نرخونه زیات شوي دي چې له کبله یې د دوایۍ په نرخونو کې زیاتوالی ضروري دی. د کابینې په دې پریکړه باندې چې مشال ریډیو کلا د عامو وګړو سره وپوښتل نو دوی خپلې خبرې داسې وکړې.
زما نوم اجاز خان دی او زما تعلق د خیبر پختونخوا د ضلع بنو سره دی. وفاقي کابینه حکومت د فیصله کړې ده عوامو باندې ډېر زیاته سره چي. اوس صورتحال دغه دی چې نن سبا په اسپتالونو کې دوایانې نه ملاویږي، زړه دوایانې، د شوګر والا او د نور چې کومې بیماریانې دي د هغې والا دوایان نه ملاویږي. بدقسمتي دغه ده چې یو طرف ته د الیکشن شور لګیا ده، الیکشن ده او مختلف سیاسي جماعتونه دي هغه په خپل الیکشن هغه کې مصروف دي او په دې دوران کې حکومت لګیا ده مخکې د پټرول قیمتونو کې اضافه وکړه، اوس یې د ادویاتو په قیمتونو کې لکه اضافه وکړه او څوک د آواز اوچتولو وال نشته. زمونږ باندې لکه خپله ډېر زیات اثر اچولی دی. زه خپله لکه د شوګر او د هغه مریض یم، د زړه مریض یم او مخکې به مې دوایان د اسپتال نه راته ملاوېدلې، ویکسین به ملاوېدل، خو تقریبا دوه درې میاشتې وشوې چې نه ویکسین ملاوېږي او نه نورې دوایانې ملاوېږي او زه اوس بازار ته لکه اخشم هغه د ټولې دوایانو زه بازار نه په قیمت باندې اخلو، نو دا زمونږ لپاره ډېره ګرانه پرېوځي.
د مو نوم امان دی او د مو چې کوم د میاشتې آمدن دی هغه د پنځه بونه دېرش نه څلوېښت زره پره دی. نو چې کوم اس قیمتونه بڑاو شوي دي باقی را د افسوس خبره ده. ویل په دا چې پاکستان شه الریډي دم راځو ته مهنګایي دوه چار شه د اسمون سره خبره کوي. میډیسن خو د ژوندۍ ضرورت دی او نور هم د ژوندۍ ضرورت دی، خوراک ته څوک ته بلی نه شه هاي دي. نو دې سره د یو نارمل کس په ژوندۍ باندې حد نه زیات فرق راوځي، هغه د ټینشن مریض جوړ شي.
خبریال احسان حقانی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
وفاقي کابینه چې د کوم یو سل او شپږ څلوېښت دوایانو په قیمتونو کې د اضافې منظوري ورکړې ده. د دوایانو د قیمتونو زیاتول او کمول چې دي دا په کاغذ کې او په قانون کې به د حکومت اختیاري، خو په اصل کې دا د دوا اساس کمپنیانو خپله مرضي ده او عموما داسې کېږي چې اول دوی قیمتونه زیات کړي او بیا ول وروسته حکومت منظوري ورکړي. اوس هم په ملک کې د دوایانو قیمتونه په تیرو لسته کالو کې دومره ډېر شوي دي، دومره او خاص طور پر په تیر پنځه کاله کې چې کومه دوای پنځه کاله مخکې په سل روپۍ ملاوي ده د هغې قیمت نن څلور پنځه سوه روپو ته رسېدلی دی. بدقسمتي دا ده چې د حکومت د ایوان د فیصلو د مارکیټ سره او د زمینی حقایقو سره یو جوړ تعلق چرم په نظر باندې راځي.
د یادې پریکړې په وخت وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې حکومت عام ولس ته په مناسبه بیه د وایانو ورکولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د خوست ولایت د یو شمیر نورو سیمو په څیر د کلندر د غرایزي ولسوالۍ اوسیدونکي هم د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې ځان بولي. دوی د څښاک پاکې اوبه وایي چې نه لري، همدغسې د ښوونځیو لپاره ودانۍ، د عمومي او فرعي سړکونو رغونه او د روغتیا مرکزونو کموالی د دوی په مهمو ستونزو کې دی. د مشال ریډیو خبریال نجیب الوخیل د دې موضوع تفصیل راکوي.
د خوست د مرکز شمال لوري ته د قلندر د غریزي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی په دې سیمه کې د ژوند لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي او په ټولو برخو کې له ګڼو ستونزو کړیږي. د قلندر د منګل میشتې ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د لرې پرتې سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر یو اوسیدونکي میرباشي مشال راډیو ته وویل
نه پیدا کېږي، ډېره ستونزه دي. د څښلو اوبه میږو بنه لرو، ځکه چې خوار نه اوبه روخې جو وتي نه رخلو. نور په مندکا کې مو ډېرې هغه د نیمګړتیاوې دي. دا نیمګړتیاوې دي چې کلینیک نه لرو. لاته کلینیک چې دا پردي ځای کې پروت دی، هغه کوټو کې پروت، ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خیال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي، وشادسدګي نشي کړه.
د خوست د قلندر ولسوالۍ خلکو د اساسي ستونزو او له اسانتیاو د محرومۍ یو مهم لامل د لارو او سړکونو نشتون دی. یاده سیمه چې سړه او واورینه ده، اوسیدونکي په ژمي کې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د قلندر یو بل اوسیدونکی محمد ګل وویل
سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده. موږ سړک د قلندر دوې درې دي، د یوې درې ته چې اوس سړک وو دا لږ ګزارې والا دی، د بله دره کې بېخي هېڅ نشته، درک نشته چې موږ ژمه یا لور شو یا روش چل چل
سره. لدې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي اندېښنو له کبله قلندر کې دا ودانۍ جوړې نه شوې او ماشومان اوس هم پرته له سرپناه زده کړې کوي. په قلندر ولسوالۍ کې یو مشر زمری وایي
موږ خپله مکتبونه لرو خو په خیمو لاندې ژوند کوي، تمیر نه لرو. نو سیګری بارون وی با دروازه بداد کنه ماشومان نشی لږ دوی سبقونه وایي، نو ځکه چې دا یخ موسم دی، دا سړه بابو وی نو ګرمای لون دی، دوی ژوند کې مصرف دی، بي ته هیڅ سہولت نشته.
په خوست کې ځای چارواکي منی چې په تیر کې د قلندر په ګډون زینو لرو او نګدي سیمو ته کار نه دی شوی او خلکو لپاره باید اوس کار وشي. د خوست ولایت مرستیال محبوب شاه قانت وایي
د کلندر ولسوالۍ سړک یقینا چې هغه یو خام سړک ده، خو په نوې کال کې د دغې لپاره د کلینیکو او همدارنګه نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به په لن وخت کې دی ته انشاءالله پلي کېږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په بېلابېلو برخو کې یو شمېر لوی او اوږدمهاله او په ډېر شمېر کې وړې پروژې پلې شوې، خو قلندر موساخیل تریزی علی شیر صبری یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي یې له پرمختګونو او د ژوند لپاره حتی له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
پیار